السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د نړیوال مشارکت لپاره د اروپای ټولنې کمشنری یوتا اورپلان ان له افغانانو سره د 146 میلیون یورو نوې مرسته اعلان کړه. اغلی اورپلانین په یو بیان کې چې په نیویارک کې پروند ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې ترڅنګ خبر کړ، د دې مرستې په اړه ویل چې په ځانګړي ډول ښځو، ماشومانو، کورنیو بې ځایه شوو کډوالو، لګکیو او بیرته خپل هیواد ته ستنیدونکو افغانانو ته بیله شوې. اروپایي کمیسیون ویلي چې دا مرسته به د افغانانو اړتیاو ته په اوسني وخت کې چې د ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې کېږي تر یوه بریده ځواب ووایي. میرمن اورپلان زیاته کړه چې اروپایي ټولنه د افغانانو ملاتړ کوي او که طالبانو حکومت د ښځو او نجونو ازادۍ هر څومره محدودوي، هلته د اروپایي ټولنې او نړیوالې ټولنې حضور ته اړتیا زیاتېږي. میرمن اورپلان ټینګار وکړ چې ښځې به د دغو مرستو په پلان او تطبیق کې د پام وړ ونډه ولري. اروپایي ټولنې له 2021 کال راهیسې تر اوسه 903 میلیونه یورو له افغانانو سره مرسته کړې چې 243 میلیونه یورو یې بشري مرستې دي. طالبانو د بریکس له اقتصادي تړون څخه غوښتي دي چې د دوی حکومت ته غړیتوب ورکړي. فرانس پریس اژانس د طالبانو د مرستیال ویاند حمدالله فطرت په وینا پرون خبر ورکړ چې وایي د روسیې، هند او چین په څیر د نړۍ ځواکمن اقتصادي هیوادونه د بریکس غړي دي چې اوس دوی له دغو هیوادو سره ښه اړیکې لري او لیواله دي چې خپلې اړیکې ورسره پراخه کړي. د طالبانو باختر اژانس خبر ورکړی چې د دوی حکومت غواړي چې د بریکس تړون غړیتوب ترلاسه کړي. د بریکس تړون دوه ورځنۍ سرمشریزه د اکتوبر په 22مه د روسیې په کازان ښار کې جوړیږي. فرانس پریس اژانس د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند ویلي دي چې تر اوسه طالبانو ته د بریکس په دې سرمشریزه کې د ګډون بلنه نه ده لیږل شوې. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان په ځینو کلینیکونو کې د خوارځواکه میندو او ماشومانو شمیر دوه برابره شوی. د ملګرو ملتونو د موسې په خپل ایکس پاڼه په خپل ټویټر کې پرون ولیکل چې د مرستو کمیدل د خوارځواکۍ د ډېرېدو سبب کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام زیاتوي چې د دوی د بودیجې د کمیدو له امله په تېر یو کال کې لږ تر لږه 10 میلیونه افغانانو خوراکي مرستې نه دي ترلاسه کړي چې اکثره یې ښځې او ماشومان دي. د اوکراین ولسمشر وایي چې داسې راپورونه ترلاسه کړي دي چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د اوکراین پر اټومي تاسیساتو او زیربناو د برید پر طرحه کار کوي. ولودیمیر زلینسکی دا خبره پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د وینا پر مهال وکړه او زیاته کړه چې د اوکراین استخباراتو په وروستیو کې داسې راپورونه ترلاسه کړي دي چې روسیا د سپوږمکۍ له لارې د اوکراین د اټومي تاسیساتو په اړه معلومات ترلاسه کوي او تصویرونه یې اخلي. د اوکراین ولسمشر همداراز وویل چې د انرژي پر تاسیساتو د هرې بې پیلوټ الوتکې یا توغندي برید ممکن د یو اټومي ناورین لامل شي. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله له پاراګوای څخه تر ماتې وروسته له نړیوال جام څخه حذف شوه. افغان لوبډله پرون ماښام له پاراګوای څخه یو د دریو په وړاندې ماته وخوړه. د افغان لوبډله کپتان مهدی نوروزی ازادي راډیو ته وویل تر دې ځایه چې هم را ورسېدو، یعنی د لومړي ځل لپاره نړیوال جام ته راغلو، په 1400 لوبډلو کې شامل شو. زموږ د لوبغاړو له ارزښتونو څخه څه نه کمیږي. هیله ده چې د خپلو خلکو زړونه مو د څو شېبو لپاره هم خوشحاله کړي وي. بیا هم د خلکو بښنه غواړو چې تر دې نور مخته نه ولاړو. افغانستان په خپل ګروپ کې انګولا ته ماته ورکړه، خو اوکراین، ارجنټاین او دغه راس پاراګوای ته خپل لوبې وبایللې. د فوټسال نړیوال جام د سپتمبر په 14مه په ازبکستان کې پیل شو چې پایلو به یې د اکتوبر په 6مه ترسره کیږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. اوریدونکو، د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې تر ډیره پکې ادبي، فرهنګي او هنري مسئلې څیړل کیږي. دغه ساعت لنډه خبری برخه هم لري. د دې خبری برخې راپورونو ته راځو. هغه دا چې د نړۍ تر 200 ډیرو هیوادو په افغانستان کې له واکمنو طالبانو وغوښتل چې د ښځو د حقونو درناوی وکړي او په دې برخه کې د هغو نړیوالو کنونسیونونو پریکړې پر ځای کړي چې افغانستان لاسلیک کړي دي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډې ترڅنګ پرون د یو شمېر هیوادو استازو دا غوښتنه له طالبانو وکړه چې ښایي د مخالفت په صورت کې له افغان ښځو سره د تبعیض قضیه په حق کې د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې کړي. تا تفصیل له احمد شي براور.
د جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو شغ وکړ چې د سیداو په نوم نړیوال کنوانسیون ته چې افغانستان په 2003 کال کې لاسلیک کړی دی غاړه کیږدي. د دې کنوانسیون له مخې باید له ښځو سره هیڅ راز تبعیض ونه شي. تر دې اعلان وروسته د یو شمېر نورو هیوادو د استازو یوې ډلې د دې هڅو ملاتړ وکړ چې په دوی کې د البانیا، بلجیم، آیسلینډ، مالیزیا، مراکش، پاناما، سیرالیون او سلووینیا استازي شامل وو. دا اقدام یو داسې بهیر پیلوي چې په نتیجه کې د افغانستان پر ضد په حق کې د عدالت په نړیواله محکمه کې پریکړه وشي. مدني فعال فروزان داودزی ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول پریکړې که په محاکمو کې هم وي باید عملي شي او د ښځو په غیاب کې پریکړه ونه شي.
هر مشکل دی او حل لاره لري او مشکلات سیاتر په مذاکراتو باندې حل کیږي، اما هغه مذاکرات چې هلته هغه متضرر لوری هم پکې شریک وي دغه مشکل تقریبا د نن ورځ نه دی. حتی د جمهوریت نه مونږ دغه پورته کړ چې که چیرې د دوحې یا د مسکو دغه مذاکرات کې ښځې واقعي شکل باندې حضور ولري او دغه مسایلو باندې خبرې وشي، نو شاید که هغه وخت افغانو میرمنو خصوصا د افغانو ښځو چې د ښځو د حقونو د مدافعینو په برخه کې کار کوو هغه اورېدل شوی و، شاید نن ورځ داسې یو مشکل سره نه و مخ.
د هغې ګډې اعلامیې په مسوده کې چې پرون په نیویارک کې تر خبري غونډې مخکې جرمني آژانس ترلاسه کړې وه، طالبان رسمن مسؤول بلل شوي چې د ښځو د حقونو په اړه یې هغه مسؤلیت نه دی پر ځای کړی چې د ښځو په وړاندې د تبعیض د ټولو بڼو د له منځه وړلو په کنوانسیون کې یادونه شوې ده. دغو څلورو هیوادونو جرمني، استرالیا، کاناډا او هالنډ ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ورځ تر بلې خراب شوی دی. د نړۍ 190 هیوادو سیداو تصویب کړی دی چې دا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو تر ټولو پراخ تایید شوي تړونونه تشکیلوي. هغه غړي چې د کنوانسیون له میکانیزم سره یې موافقه کړې ده کولی شي چې نور غړي د کنوانسیون د ادا شویو سرغړونو په اړه وننګوي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پرانیستې ټولنې په نوم د بنسټ په وینا په داسې حال کې چې په نړۍ کې هیڅ هیواد طالبان د افغانستان د مشروع حکومت په توګه نه پیژني، طالبان لا هم د افغانستان نړیوالو تړونونو ته مسؤول دي.
و موریدل چې د نړۍ تر 1200 ډیرو هیوادو په افغانستان کې له واکمنو طالبانو غوښتل چې د ښځو د حقونو درناوی وکړي او په دې برخه کې د هغو کنوانسیونونو ژمنو ته ژمن پاتې سي چې د افغانستان پخوانی حکومت لاسلیک کړی دی. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمای خلیلزاد وایي د دوهې په هوکړه کې چې د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په اداره کې له طالبانو سره لاسلیک شوی، د طالبانو لخوا د بشري حقونو د رعایت موضوع نه ده یاده شوې. نوموړي دغه څرګندونې پرون چهارشنبه ناوخته پر خپله ایکس پاڼه په خواني ټویټر یو تفصیلي بیان کې کړې ده. خلیلزاد دغه څرګندونې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د مشر مایک مکال د پریکړه لیک په ځواب کې کړې. د هغه پریکړه لیک په یوه برخه کې راغلي چې ګواکې خلیلزاد ادعا کړې چې طالبان به خپلو ژمنو او بشري حقونو ته درناوی وکړي. خلیلزاد زیاته کړې هیڅکله یې داسې یوه ادعا نه ده کړې او په وینا یې په دې اړه د مایک مکال څرګندونې د حقیقت لری دي. خلیلزاد لیکلي د دوهې هوکړه د ده په همکارۍ د 2020 کال په فبروري کې لاسلیک شوه چې یوازې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو شرایطو پر هغوی د نه حملو او له افغانستانه د ترهګریزو ډلو د ګواښونو مخنیوي ته پکې اشاره شوې ده. د خلیلزاد په خبره طالبانو هغه مهال هوکړه کړې وه چې د یو نوي حکومت د جوړېدو او د هغو حکومت د بشري حقونو پر تګلارو به د دوی پخوانی جمهوری حکومت او نور افغانانو ترمنځ جلا خبرې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایک مکال یو ځل بیا د جو بایدن اداره تورنه کړې چې ګواکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ عامل وه. بل ورته مکال په یوه پریکړه لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن کانګرس ته په سپکاوي تورنوي، ځکه هغه د سه شنبې په ورځ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه د دغې کمیټې پلان شوې غونډې ته نه دی ورغلی. بلینکن بیا ویلي دی دا یې ځکه د استازو جرګې دغې کمیټې ته ورنغی چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې بوختو. په امریکا کې د ولسمشریزو ټاکنو په درشل کې جمهوری غوښتونکو یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او پرمهال د ګډوډیو موضوع راپورته کړي او د بایدن پر ادارې او چارواکو پرله پسې نیوکې کوي. د بایدن اداره بیا وایي له افغانستانه د ځواکونو وتل د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر مهال مطرح شول چې دوی بیا هغه ژمنه لږ په ځنډ عملي کړه. او بل لور ته د ملګرو ملتونو د تعلیمی چارو او فرهنګي چارو اداره یا یونسکو وایي په افغانستان کې د ښځو یو نسل د قرباني کېدو له ګواښ سره مخامخ ده. د یونسکو مشر دا څرګندونې له فرانسوي اژانس سره کړي چې د خبرو جزئیات سنا کاکړ دراوروي.
د ملګرو ملتونو فرهنګي علمي او روزنی سازمان یا یونسکو عمومي رئیس په افغانستان کې د تعلیمي محدودیتونو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي دغه هیواد په تیرو دریو کلونو کې له عامه ژوند د نجونو او ښځو د لرې کولو په موخه له تاوتریخوالي ډک په شاتګ سره مخ دی. آدریا زولای د فرانسې خبري اژانس اکسپرس سره په مرکه کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو یو نسل د قرباني کېدو له خطر سره مخامخ دی. هغې زیاته کړه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان اوسمهال په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې یې له شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه لري. اغلې زولای زیاته کړه دا یو داسې وضعیت دی چې باید موږ ټول اندېښمن کړي او دا زما لپاره یو حیاتي مبارزه ده. هغې د خبرو په دوام کې د نجونو د ازادۍ او د زده کړو د حق نه ورکول د نه منلو وړ وباله او پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د نجونو د زده کړو حق بیرته ورکولو لپاره دی بر طالبانو فشار راوړي. د یونسکو عمومي مشري ویلي په داسې حال کې چې دا سازمان په افغانستان کې د زده کړو د بدیل میتودونو د ملاتړ لپاره کار کوي خو ټینګار یې وکړ چې هیڅ شی د ښوونځیو په ټولګیو کې د رسمي زده کړو ځای نه شي نیولی. په همدې حال کې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې وایي چې په تېرو دریو کلونو کې د طالبانو لخوا پر زده کړو د بندیز دوام دوی ناهیلي کړي. فرزانه او مریم چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو پر مهال د ښوونځي په یولسم او نهم ټولګي کې وي ازادي راډیو ته وویل
بیشتر از 3 سال میشه که در مکتب برای ما بسته است و ما بی سرنوشت.
چه باندې 3 کاله وسول چې د ښوونځي او دروازې زموږ پر مخ تړل شوی او موږ په کورونو کې بندي پاتې سولو. طالبان دې ته پام وکړي چې ښځې په نورو اسلامي هیوادونو کې څومره پرمختګ کوي خو موږ د زده کړو حق نه لرو.
منصفانه ما از درس و تعلیم محرومیم.
زموږ د هیواد وضعیت رښتیا هم چې ډېر خراب دی. د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړلې دي. د نجونو روحیه ډېره ضعیفه شوې. هر خواته چې وګورې یو بې برخلیک او نامعلوم وضعیت دی. هیلې یې ترې ورکې دي. ما خپله هم ډېرې لویې هیلې درلودې د خپل وطن پرمختګ ته. د افغان نجونو پرمختګ ته مې پلانونه کړي وو.
د طالبانو حکومت د 2021 کال په دوبی کې په افغانستان کې د بیا ځلې واکمنې دوروسته د ښوونځي له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوه او بیا د 2022 کال په وروستیو کې پوهنتونونو ته یې له تلو هم منع کړي. د طالبانو حکومت تل د ښځو زده کړه او کار د افغانستان کورني مسایل ګڼلي او ټینګار یې کړی چې په دغه هیواد کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه د هیواد دننه او بهر د افغانانو او د بشري حقونو د یو شمېر بنسټونو او نړیوالو سازمانونو او هیوادونو له پله پسې نیوکو سره سره د طالبانو حکومت په خپل دریځ کې بدلون نه دی راوستی او پر نجونو یې بندیزونه زیات کړي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د دوی په زندانونو کې د بندیانو وژل تایید کړی دی. ارګ د هغه د غږیز پیغام ځینې برخې خپرې کړي چې تفصیلي په دې راپور کې اورو.
د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو د شکنجې ځورونې اوان د وژنو لاندېښنو تورونو او راپورونو وروسته اوس د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده هم تایید کړی چې د دوی د حکومت په زندانونو کې یو شمېر بندیان وژل شوي دي. د طالبانو ارګ لخوا په خپاره شوي غږیز پیغام کې ملا هبت الله اخندزاده کندوز ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې د وینا پر مهال ویلي چې د افغانستان په یو زندان کې د یو شمېر بندیانو د وژل کېدو خبر ترلاسه کړی دی. نوموړي په دې وینا کې ویلي چې د دې پیښې څخه له خبرېدو وروسته یې د زندان له مسؤل سره اړیکه نیولې او ترې پوښتنه یې کړې چې آیا دا وژنې د قضایي حکم له مخې شوې که د محکمې له حکم پرته. هبت الله په دوام کې زیاته کړه چې د زندان مسؤل ورته په ځواب کې ویلي چې له دې پیښو نه خبر نه و او همکارانو یې زندانیان وژلي دي. د طالبانو مشر زیاته کړه چې د زندان د دغه مسؤول غفلت د توجیه وړ نه دی او هغه د تل لپاره د طالبانو له لیکو څخه ایستل شوی او په کور کې نول شوی. اخونزاده یادونه کړې چې د طالبانو سیستم به د مسؤلینو د دغه ډول غفلت له امله له منځه ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو کورنیو ازادي راډیو ته وویل چې نږدې خپلوان یې د طالبانو لخوا بندیان شوي او بیا وژل شوي دي. یو له دوی څخه د نوم نه ښودلو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د دوی یو خپلوان چې نصرالله نومېده په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ په لومړي کال کې زنداني کړ او وروسته یې وواژه.
زموږ یو خپلوانو چې زوی یې طالبانو د شپې لخوا ونیوه او د طالبانو په زندان کې و، هېڅ معلومات یې نه و. له اوو میاشتو وروسته یې هډوکي په روخه کې وموندل شول.
د طالبانو په زندانونو کې له بندیانو سره ناوړه چلند، شکنجه او د دوی وژنو د بشري حقونو یو شمېر فعالان هم اندېښمن کړي دي. دوی وایي یو زندانی باید په زندان کې له ټولو بشري حقونو برخمن شي. د افغانستان په تېر جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل چې دا کار د ټولنې د اصلاح کېدو نه بلکې د حقوقو د زیاتوالي او د حقایقو د پټولو لامل ګرځي او زیاته یې کړه چې دا د قضایي او عدلي نظام کمزورتیا ښیي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ټولنه کې قانون نشته.
شکنجه و آزار
د بندیانو شکنجه، زورول او سپکاوی په هر جرم چې دوی نیول شوي او بندیان شوي وي جواز نه لري. په ډیرو مواردو کې موږ ګورو چې طالبان د تور لګولو وروسته جزا ورکوي. په افغانستان کې د زندانونو وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی او له بده مرغه هغه راپورونه چې لیدل کېږي شکنجه د وژنې لامل کېږي مستند شوي دي.
د طالبانو مشر لخوا د بندیانو د وژلو اعتراف په داسې حال کې کېږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما د روان کال په جنوري میاشت کې ویلي وو چې د دغه سازمان د بشري حقونو څانګې د 2023 کال په اوږدو کې د افغانستان د تېر جمهوري نظام د پخوانیو چارواکو او امنیتي او دفاعي ځواکونو د خپل سری نیونو پرته له قضا وژنو، شکنجې او ناوړه چلند یو شمېر موارد ثبت کړي دي. یونما د 2023 کال په جولای کې راپور ورکړ چې د پخواني جمهوري نظام سرتیرو او کارکوونکو پر وړاندې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو له 300 څخه زیاتې قضیې ثبت کړي چې 213 یې له قضا پرته وژنې دي. خو هغه مهال د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یونما دا راپورونه رد کړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو، مخکې لري دی چې د ازادي راډیو مجلې پروګرام ته راشو، ورزو د سیمې او نړۍ یوې موضوع ته. هغه دا چې د اسرائیلو د پوز چارواکو پر لبنان د نورو بریدونو خبرداري ورکړې دی او دای هم ویلي چې د دوی ځواکونه باید په لبنان کې دننه ځمکنیو بریدونو ته هم چمتووالی ونیسي. تفصیل په دې راپور کې اور.
د اسرائیل لوی ترسیس وایي هیواد د لبنان دننه پولیو تهاجمي عملیاتو ته چمتو کیږي. هر زهالوی پرون وویل چې روانه اونۍ په لبنان کې سخت هوایي بریدونه د دې حمله پیلامه ده. حالوی د اسرائیل په شمالي سرحد کې د پوځي تمریناتو د لیدنې پر مهال وویل چې د دوی ځواکونه د لبنان خاورې ته د احتمالي برید لپاره تیار سوي دي. څو ساعته مخکې تر دې څرګندونو حزب الله ډلې ویلي وو چې یو بالستیک توغندی تل ابیب ته څیرمه د اسرائیل د استخباراتو د دفتر په لور بشتلی دی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربي دې برید ته ژوره اندېښنه ښکاره کړه او سی این این تلویزیون ته یې وویل چې دا یوه بله نقشه ده چې اسرائیل د ایران د وی ملاتړي ترهګری ډلې له لوري لریشتونې ګواښ سره مخامخ دی. پر لبنان د اسرائیل د بریدونو او د تل ابیب پر لور د حزب الله له برید سره په ورته وخت کې ډیپلوماتیکي هڅې زیات شوي دي چې د یوې پراخې جګړې مخه ونیول شي. د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن په منځني ختیځ کې کړکېچ سخت بللی او پرون یې وویل چې واشنگتن له خپلو متحدانو سره هڅې کوي چې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د پراخې جګړې مخه ونیسي. د اسرائیل لوی ترسیس ویلي دي چې د حزب الله ځپل به ادامه پیدا کړي. خالوی وایي چې د اسرائیل هدف دا دی چې هغه شاوخوا 6000 اسرائیلیان چې د اسرائیل له شماله کډه شوي دي بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. دا کسان د تیر کال اکتوبر له ومې راوروسته چې حماس د اسرائیل دننه برید وکړ بې ځایه شوي دي. حماس د حزب الله ډلې په څیر د امریکا متحده ایالاتونه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیشني. د حماس د پروسږ کال برید په ترڅ کې لږ تر لږه 1200 اسرائیلیان ووژل شول او شاوخوا 2500 کسان برمته شول. همدا د اکتوبر د 2 نیټې برید د اسرائیل او حماس ترمنځ په غزه کې د جګړې سبب شو چې لا هم دا جګړه روانه ده. حزب الله وایي چې پر اسرائیل چې کوم بریدونه کوي دا له حماس ډلې څخه د ملاتړ لپاره کوي. د لبنان دولتي اژانس آنسو د چهارشنبې په ورځ خبر ورکړ چې اسرائیلي الوتکو د لبنان په جنوبي سیمو کې بریدونه کړي دي. اسرائیل وایي چې د حزب الله ډلې د وسلو په لسکونو زیرمې لمنځه وړي دي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. مهاجرت او د غربت دیار پر شیر چه اخیز کبی وړاندې به یې په خپرونه کې واورئ. د دې ترڅنګ په لندن کې لمیش شاعر نظیف تکل سره شخېدلی یم.
دلته دا دود دستور دا نشي را خپلولی او خپل دې په ذهن باندې هغه اغېز پرېږدي چې تا مجبوری یې اوسه ورته ولیکي.
په دې خپرونه کې د شعر د یوه کتاب پاڼې اړوو.
دغه د شپږو اوو کالو چې کومه شاعري ده د دې نه په چاڼ به ورته ووایي په ساده اصطلاح چې د چاڼ غزل هم راخیستې دي او نوې شاعري هم پکې
شعرونه لرو.
راځئ چې یو شو سره شرق له غربه سره غرب له شرق سره راځئ چې مینه وکړو.
زموږ ګیلې خو څستا ګډې وډې زلفې نه دي زړه مو تنګ شي ډلې ډلې پر شا واړو.
سندرغاړي لطیفه رڼا وفات شوه. د هغوی د هنر په اړه به واورئ.
ډېر سوریلا آواز یې درلودې او بل دا و چې په هنري فامیل کې رالو شوی وه.
په پاکستان کې مو د کډوالو افغان هنرمندانو له ژوند او حاله هم خبرو. کډوالی په ادبیاتو په ځانګړي ډول په شعر باندې ژور اغېز کوي. کره کتونکي په دې اندي چې شاعران د ټولنې د احساساتو او تجربو د بیان اتلان دي. کله چې دوی له خپلې ټولنې بیلیږي یوازیتوب پرې غلبه کوي او دا احساس شعر ته انتقالیږي. عرب شاعر محمود درویش چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې په جلاوطنۍ کې ژوند کاوه دا یوازیتوب داسې راخلي چې حتی هغه په خیال او تصور کې شته معشوقه هم پکې نه ویني او ځان ترې هیریږي. دی وایي لکه ته چې کله نه وي ته هیرې شي، لکه مړه شوې مرغۍ ته هیرې شي، ته متروکه کلیسا لکه مینه د لاروي، لکه په واوره کې ګل ته هیرې شي، زه په لاره هلته مخکې تر ما مخکې پلونه تللي، نظرونه یې زما نظر نیولي، هلته څوک دی؟ دا شعر اوږد دی او محمود درویش پکې ځان هم یادوي چې ته هم هیرې شي. د نقیدانو په باور د هویت لټون مهاجر شاعر مجبوره کوي چې د لاسه تللي ارزښتونو په اړه فکر وکړي. د ده مخ ته د کورنۍ ماشومان په پردي محیط کې ستریږي او دی ورته ګوري چې هغوی په بله ژبه شخیږي، نور کلتوري ارزښتونه ورته ارزښتمند کیږي. که دی هر څومره هڅه وکړي بیا هم د بل چاپېریال اغېزې ورځ تر بلې زیاتیږي او دغه احساس بیا د شاعر په شعر کې د خپلو دودونو او رواجونو د ستاینې په شکل سر راپورته کوي. شاعر نظیف تکل له 2006 کال راهیسې په لندن کې ژوند کوي. د دوی څلور شعري ټولګې چاپ شوي دي او پاڼې مړې شوې، شبنم پر پاڼه، پاڼې د لونګو او راڅڅېدلې چوپتیا. له هېواده بېلېدل، د خپلو خپلوانو او دوستانو پرېښودل او په نوي چاپېریال کې نوي ژوند ته مخه کول د دې سبب کېږي چې شاعرانه تجربه غمجنه شي، یعنې د یوازیتوب او بېلتون احساسات باندې غلبه وکړي. له تکل صاحب څخه به واورو چې دغه اړخ تر پخوا د دوی په شعر کې زیات شوی دی که نه دی.
په نوي محیط کې سړی دغسې بلدیت هغه پردي هېواد د خلکو سره نشي پیدا کولی او خپل همزولي ملګري دوستان د سړي نه په یو وطن کې پاتې کېږي. دا په طبیعي توګه د انسان په او مخصوصا د شاعر په پنځونو اغېز پرېږدي.
مهاجرت په ورته وخت کې ممکن شاعر مجبوره کې چې په هویت او ارزښتونو پسې وګرځي، لشته کلتور سره یو ډول ټکر هم وي، یعنی دغه کلتوري ټکر ستاسو په شعر کې شته؟
تر ډیره ما دا ټکر به حتمن وي، خو زه داسې خاص ورته نیم متوجه شوی. خو یو شی چې ډیر محسوسیږي هغه همدغه پردیتوب دی چې دلته دا کلچر یا دا دود دستور دی خلک دا نشي را خپلولی او خپل دی په ذهن باندې هغه اغېز پرېږدي چې تا مجبوري یې اوسه ورته ولیکي.
تکلچر بلې خواته نوی چاپېریال شاعر له نوي مشاهداتو سره مخامخوي، په دې حساب ممکن د کډوال په شعر کې نوي موضوعات هم زیات شي او یا د نوي چاپېریال
طبیعي خبره ده. دا بیخي زمانم در سره نوي چاپېریال کې څومره چې شاعر د نوي طبیعت سره مخامخ کیږي طبیعي خبره ده. هلته غرونه دي په اروپا کې دا نشته دی، دا شیان ټول دلته اوبه پرېمانه دي، بارانونه دي، دا د انسان په او مخصوصا د شاعر په پنځونو باندې اغېز پرېږدي. د کېت زه شک نه ګڼم او په عین حال کې د نویو تجربو سره بلدیږي، د اروپایي تجربې را خپلوي.
تاسو باران ته اشاره وکړه، مثلا هغه شاعران چې په افغانستان کې ژوند کوي تقریبا د ټولو په شعرونو کې باران هغه ده یو مثبت اړخ لري، لیکن د لندن له بارانو خلک ډېر شکایت کوي. څرنګه ستاسو په شعر کې دغه شکایت ځای شوی ده او که نه هغه پخوانی نسالجا داسې بیا هم د باران ستاینه کوي په شعر کې؟
دا دقیق خبره ده چې ډېر چې سړی په تکلیف کوي دلته به خامخا د باران شکایت ځکه کې چې تکلیف کېږي ورسره. اول ته خو باران نشته دی په چې په میاشت کې یا دوه میاشتو کې، حتی کله کله په شپږو اوو میاشتو کې به باران کېږي. نو دا هلته د یو نعمت په سترګه خلک ګوري او دلته بیا د یو داسې شی دی چې سړی واقعا ورسره په تکلیف کېږي، دی کې شک نشته دی او خامخا بیا اغېز کړي کېږي زما په شعر باندې. بیا باور لرم چې ځای په ځای به یادونه شوي په دې کې.
د کډوالۍ د ژوند منفی اړخ ممکن دا وي چې په ژبې باندې تاثیرات پرېوځي، که څه هم په لندن او یا د اروپا په ځینو نورو خصوصا په غربي اروپایي هیوادونو کې افغانان سره یو ځای ژوند کوي، لیکن بیا هم ژبه یو ډول متاثره کیږي. تاسو چا ویلي دي چې ستاسو د شعر ژبه اغېزمنه شوې ده له نوي محیط سره؟
د ځوانانو لپاره دا ډېره مهمه مسله ده. د ځوانانو په ژبه کې خامخا انګریزي یا اروپایي د اروپایي ژبو کلمات ور زیاتېږي، مخصوصا هغه کلمې چې په پښتو کې یا ځوانو تر نه خام شوی یا یې نه دي لوستي او یا نشته. حتی ځینې داسې کلمې یا نمونه دي چې موږ یې دلته په انګریزي کې یا په اروپایي نورو ژبو کې د ځینو حشرو لپاره حتی لرو، د ځینو ګلانو بوټو د دې لپاره لرو پښتو کې دغه نمونه. یا موږ سره موږ نه مخامخ شوي، خامخا موږ هم لرو خو نه، یا به نه مخامخ شوي ورسره، به ضرورت نه پېښ شوی سړی ورسره. خو ما چې ډېر لیدلي دي ځینو دوستانو چې حتی ژباړې ته مخه کړې ده، کله کله په هغه نوم په لاتین نوم یا انګریزي نوم یې لیکلی چې دې ته پښتو موږ څه وایو. دا ډېر ځل زه په فیسبوک کې او په داسې هغو کې ورسره مخامخ شوی یم چې پښتو نوم یې پښتن دی کړي، د دې په خاطر چې یا په پښتو کې نه دی ورسره مخامخ شوی، دا ژباړونکی یا دغه ستونزه ده چې نشته په پښتو کې، او به مختلف خلکو جوابونه ورکړي ورته. نو په ځوانانو باندې خامخا دا اغېز پاتې کېږي دا د ژبې
په تکلسه. په مشانو باندې مثلا په کلیوال ژوند کې ډېر نمونه دي چې هغه بیا په پردي وطن کې څوک نه تکراروي، د مختلفو شیانو نمونه وي. هغه وسایل د استعمال وړ نه دي، له نغري رانیولې تر تناره پورې کنه او ډېر نور واړه واړه شیان. لیکن په بل محیط کې بیا ځینې شیان نو سره ممکن څوک مخامخ شي، فرضاً په لندن کې له پاپ سره څوک مخامخ شي، له میټرو سره مخامخ شي، له نوي ټکنالوژي سره مخامخ شي. د ټکنالوژي نوي نمونه دي چې دنیا په نورو ژبو کې هم همدغه انګلیسي نمونه څوک استعمالوي. څرنګه له دغه اړخه که ورته وګورئ ستاسو په شعر او په شاعري کې دغسې نوي کلمات ور ننوتي دي او هغه پخواني چې پخوا په شعرونو کې تکرارول هغه ترې وتي دي او که نه؟
ښه، دا ځینې په لوی لاس باندې هم سړی کوي، د دې په خاطر چې لوستونکی وي هغه سره د نوي ټکنالوژۍ سره یا د دغه ژوندانه سره چې شاعر په کې په دغه محیط کې ژوند کوي په لوی لاس سړی دا کار کوي چې معرفي کې مثلا د اورګاډی د ځمکې لاندې اورګاډی یا شایان چی پا افغانستان کیا ور سرا نیو مخامخ شوی یا نشتا دا سرای پا دی خاطرم کهی چی خپل وستون که چی پا افغانستان که دی سرا مخامخ کی یا ورپیاد کی چی دا سی وشای هم شتا دا زینی وقت که سرای پا خپلا تبم کهی او زینی وقت که صدفی دا ولم تکاری پا شیر که پا طبیع تو که دا منم از در سرا
که شیر تا تاسو پا خپلا خپل شعر باندې نقد وکي. اتلس کاله مخکې چې تاسو په وطن کې وی او یا وطن ته نږدې تاسو ژوند کاوه او همغه افغاني محیط و، هلته مو شعر څرنګه و اوس څرنګه ده؟
زه خپل شعر ته اوس په بله سترګه ګورم. دې کې شک نشته، هلته زما د شعر لومړنۍ تجربې وې، لومړني ګامونه و چې سړی څومره په عمر په لحاظ پخېږي، داسې ورسره خپلې تجربې او پنځونې کمال تر حده رسېږي. او دا چې زما شعر به څومره وي یا به نه وي، خو ما چې نورو لوستي دي یا مې لیدلي دي چې څومره سړی د عمر په لحاظ پخېږي، په هماغه اندازې شعر هم پخېږي، قوي کېږي او د ډېرو پام ور اوړي. لومړني ګامونه طبیعي توګه ده چې نیمګړتیاوې پکې بېخي ډېرې وي، او بیا وروسته خو سړی شاعر مخصوصا په خپله خپل کره کتونکی یي، هغه په خپله خپل شعر ته په هغه سترګه ګوري چې باید دا ولیکي دا ونه لیکي. که نه دا شته پکې و، زه خپل شعر ته چې ورته ګورم د هغې حالت نه اوس ډېر ښه شوی دی.
د پخېدلو کلمه عامه ده، تاسو هم استعمال کړه. کنه پخېدل یو عادتا ممکن دغه اوس چې اورېدونکي ستاسو خبرې اوري ممکن ذهن یې واره واره دې ته واوړي چې یعنی ژبه پخه شوې ده، د شعر موسیقي بهتره شوې ده، آهنګ بهتره شوی دی. لیکن دغه بل اړخ ته چې وګوري د پخېدلو د موضوع له پلوه ستاسو شعر پراخ شوی؟
او دا دواړه شامل دي په دې موضوع کې. هم د موضوع له پلوه شاعر چې څومره عمر زیاتېږي په هماغه اندازه شعري تجربې ورسره زیاتېږي. شعر کې زه په خپله شعر ته په داسې یوه سترګه ګورم چې شعر څومره چې زموږ په د هېواد دننه ځینې کړۍ ورته په داسې سترګه ګوري چې هغه یوازې د موضوعونو یا د نظم او وزن خبره کوي، خو زما دپاره شعر دغسې یو شی نه دی چې یوازې دغه نظم او هغه وي. یو مثال یې که زه ویم، پخوانی مثال دی، وایي توره به لالا وایي او مړۍ به عبدالله وایي، دې کې هم نظم دی او هم وزن دی، خو شعر نه دی. دلته د شعر خبرې نورې دي. شعر زما په عقیده تصاویر دي، د ذهن هغه برخه چې دا تشویرونه پکې پراته دي او چې راباسي دغه برخه باید فعاله وي، او دا په پاخه عمر کې د سړي دغې ته پام کېږي چې باید څه ډول دا راوباسم. سمبولونه دي، کنایې دي، استعاري دي، داسې شیان چې هغه په دغسې عمر کې سړی په خپله پکې ځای په ځای کوي چې دا باید دا خبره داسې وکړم چې تکه سپینه خبره نه وي زما لپاره. یعنی شعر باید داسې وي چې هغه لږ تر لږه د یو لوستونکي یا د اورېدونکي پام دې ته واوړي چې دا څه وایي دا سړی. یو ځل به یعنی که ته دا خبره ورته داسې کوې لکه دا زه چې اوس تا سره غږېږم، دا د شعر ژبه نه ده. د شعر ژبه د دې سره باید فرق ولري.
په دې شک نشته چې د شعر ژبه په شعر کې ډېره مهمه ده. وای تر ټولو مختصره ژبه شعري ژبه ده چې په لږ څه ډېر څه څوک وایي. اما په ورته وخت کې فکر هم د ناقدانو په باور باندې ډېر مهم دی چې په شعر کې ځای شوی وي. هغه د امریکایي شاعر رابرټ فراست وایي چې کله احساس او عاطفه فکر پیدا کړي، فکر کلمات پیدا کړي، نو دا شعر شو. فکر نه کوم چې په افغان شعر کې د ځینو شاعرانو له شعره فکر غورځېدلی.
بالکل همداسې ده. دا زه درته د ما خبرې هغه اصلي مطلب همدغه شی و چې فکر او تخیل دواړه هغه څه دي چې شعر د عادي ژبې نه بېلوي. دا باید په پام کې ونیول شي په شعر کې چې سړی دغسې خبرې ونه کړي چې لوچې پوچې خبرې وي او هغې ته دې قافیه جوړې کړي، هغې ته دې وزن ورکړي یا دې نظم کړي منظمې کړي، او چې یو نفر دا خبره وکړه چې دغه شیر دی یعنی آفتا سړی ویني چې ځینې اوس موږ نمونې لرو زه چا نمونه نه اخلم خو نمونې لرو چې دا شیر نه دی ځینې خلک پوری لاس هغې ته ځینې القاب ورکوي ځینې هغه ورته کوي دا د دې په خاطر باندې چې هغه نفر هغه سړی چې دغه د القابو د ورکولو صلاحیت په ځان کې ویني شاته نه ګوري چې څومره خلک دې سره مخالفت لري.
شاید علت یې دا وي چې د شعر ځینې چوکاټونه لکه غزل لکه قصیده لکه رباعي دا له عربو افغانانو ته راخلی او په پخوانۍ عربي ژبه کې په هغه وخت کې یو نقد و چې هغوی اوس خپله ردوي هغوی وایي چې شعر مقفي موزون کلام دی دوی خپل دا پوزغر در ادبی دا معاصر عرب شاعران نو عمغه تروسه کړی لمر سره پات دی او نور کوم تغیرات په عربي شعر کې راغلي دي لایغوی خبر نه یو لیکن مقفی او موزون کلام موټینګ نیولای دی هم دا سینه ده
زه از دې خبرې ته دا سی ګورم چې څنګه کلا بخستی شیر البته ما مطلب ده هغه نه ده دا برخه نه ده چې څنګه کلا غوی نه خستی دی دا مو په هماغه شکل ساتلی دی ځان سره لکه دین نوم چې ته اخیستی دی او هماغه سم ساتلی دی داسې دا موضوعات هم اخیستی دی همداسې هم ساتلی دی ځان سره په داسې حال کې چې پښتو ولسي ادب هېڅ دغې تابع نه دی هېڅ دغسې نه دی لنډۍ چې ورته ګوري تک لنډۍ وګوري تک سروکې وګوري تک کاکړۍ وګوري دا ټول بل ډول دی یعنې دا هغې د هغه مقفا شعر اغېز قطن په دې چې د پښتو اصلي مال دی په دې باندې نشته دلته شیر د قافی او د وزن تابع نه دی دلته شیر د تصاویر تابع دی ځکه یو لنډۍ زه مثال درکوم وایي بیا به نارې کمیس ونه کړم بېګا باران و جانان ټوله ولیدم اوس ته دلته د څه چې ته هغه خبره وکړي چې هغه لنډۍ کې دننه پرته ده هغه خبره که ته په عادي لنډۍ نه دا خبره بل ډول ده بېګا باران او جانان ټول ولیدم دې ته کمیس می چې لمدي کې تبان بدن پورې نکلي هغه نور دا شان پلندې کې وجود لري چې هغه په دغه شعر کې د مونږ چې له عربو اخیسته ده په دغه کې قطن وجود نه لري او یا کوم وجود هم لري په دغه شکل نه ویل کېږي لکه څنګه چې پښتو اصل مال یا اصل ادب دی.
له نظیف تکل صاحب څخه مننه. اوس بل دوی څخه د دوی یو شعر وارو.
کله پریچی سترګی می لیدله تصویر هیر کړی پر روان باران د حافظې رګونه ومنځي پریچی شپه په خپل خپل کمیس بدل کړی او درنا ژنی د زندیدلی سهار موسیقۍ ته اتڼ واچوي پریچی دا سیوره ورو ورو د دې کړکۍ لمخي وبهیږي او نیکمرغي لکه وګم د ډوډۍ له هر جیبه سر راځي کړی پریچی ریچ مخ دی د خپل لپې په اوبو کې ځانو ویني کولا دي د سترګو په پاکي ته شي حایل.
لایوی خبرتیا وروسته به هم د شعر په دنیاګۍ کې ساری شو. د انګلیسي ژبې مشهور شاعر کارل سندبرګ په 1908 کال کې مړ شوی دی. دی وايي شاعري هغه راغبرګ شوی ژغ دی چې سیوري ته وایي وناڅه.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه دی عادي پیرا شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کار کتنه ل آزادی رادیو
د اوبو سندری په نوم شعر ټولګه تیرونه چاپ شو مخکې تر دې چې د دې کتاب د شاعر رحمت الله ریحان شعر در سره شریک کړم د دې کتاب په اړه کې بل دوی څه وورو چې څو مخه کتاب دی او څه ډول شعرونه پکې چاپ شوي دي.
په کتاب کې 134 مخه دي چې په دې کې غزل شته دي نظمونه پکې کڅه هم کم دي خو نظمونه پکې شته دي او اکثره کار مې په غزل باندې کړی دی.
ریحان صاحب د اوبو سندری په کتاب کې مو د څومره وخت شاعري راغونډه کړې ده؟
دغه د شپږو وو کالو چې کومه شاعري ده د دینم پچان بورته وای په ساده اصطلاح چې د چان غزل هم راخستی دي او نوې شاعري هم پکې د زړو په پرتله یو څه زیاته ده. د دې شاعري په کښته چې په سوشل میډیا کې مونږ نه ده نشر کړین او هغه شاعري هم پکې ده.
دا تاسو ویل چې دا شاعری مو راچنلې ده لکه لرای سه شعر لیکي
او د شاعری به زده وایم چې بر سپ چې زما او د شعر اړي کده ماشوموالي نه وز ډیر ماشومو مچ شعرونه به مخو خیدل خو هغه تاین وخت په زو وایم چې تقریبا چې لسه تکاله بکیږي شعر لیکم ډیر وخوشو چې شعر سره مې د سپخاړی ک شوې ده
په خپل شعرونو کې فکر کوي چې لبل شاعر اخیسمنیاست
او لو شاعر نه د متاثر کېدو بز دا وایم چې بر سپ چې ټول خ شاعران به یاد کما چې هر سړی خ شعر لیکیا هم ک هر یو خ شعر عزت متاثر کېګم او زما پر هر خ شعر په هر شعر کې هر نوې خبره ما متاثر کوي ما دې تاسو وی چې شعر ولیکم نو د سې معلوم شخصیت به ډیر دې زب څوک څوک یاد کما خو کوم مشران شاعران چې دا ټول زما پر ایدل ورته وایو چې دا ایدل غونډه
ل ریحان صاحب څخه په مننه چې یو شعر هم په ساجی رادیو مجله لوراواله
او دا یو شعر دې تاسو ته استاد اوریدونکو ته ډیره مننه ډالي چنه رازی ځان به په نوې مشغله واړو چنه رازی ځان به په نوې مشغله واړو خدای پوسته کې بل جوړ پر هر بیا واړو په ور نیولې وجود تګ سترګې چیرته وې سو چې تک کرم نه کوي مخ په کومه خوا واړو او زموږ ګلې خو څستا ګډې وډې زلفې نه دي چې زړه مو تنگ شي ډلې ډلې پر شا واړو او یو زل را وخاند له هر جفا تیر یو درکا خاورې بیا رستا په هر ناروا واړو لالې نوی ادی نوی نو جنت ته نزو موږ لیونی نیو چې کډی په بیدیا واړو
د اوبو سندری د کتاب له شاعر رحمت الله ریحان څخه مننه په خبرونه کې بیا هم تاسو ته شعر لرو د پکتیا له مرکز ګردیز څخه عبدالکریم جبرائیل د شرق او غرب ته پونم شعر ازادي راډیو ته په واتس اپ کرا لیشل له دوی مننه کوم دا شعر له دوی څخه اور
ز افلاطون نه ما ز سقراط نه ما ز ارسطو نه ما ز یو وړوکی شاعر دغه یو څو خبرې ټول دنیا ته کوم راځي چې یو شو سرا شرق الغرب سرا غربا لشرق سرا راځي چې سوله وکړو شرق الغرب سرا غربا لشرق سرا راځي چې یو شو سرا شرق الغرب سرا غرب الشرق سرا راځي چې مینه وکړو شرق الغرب سرا غرب الشرق سرا کنه نو دغه جنگ فساد نه انډولی بنوره کنه نو دغه جنگ فساد نه انډولی بنوره دا ځمکه او دغه خاورین کورا یو مخ لمنځ یوس
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري افغان سندرغړی لچ فرانا داویا کلونو په عمر د سړت ناروغي له عمله وفات شو دا د افغانستان په شمال کې د بلخ ولایت اصلي اوسیدونکو و خو د ژوند ډیره برخه په کندهار کې او وروستي کلونه د بلوچستان په مرکز کوټه کې تیر کړل لچ فرانا د تیر اونۍ یکشنبه په ورځ په کوټه کې د سړت ناروغي له عمله وفات شو د موسیقي استاد عبدالرحمن رحماني وی لچ فرانا د وی هنرمند کورنۍ غړی و چې د افغانستان په موسیقي کې ځانګړی ځای درلود تفصیل د صادق رښتینی پراپور کې
ا
افغان سندرغاړي لطیفا رنا د بلخ اوسیدونکي خو د ژوند ډیره برخه د کډوالۍ پر مهال د هیواد په بیلابیلو سیمو کې تیره سوې. هغې لومړی کابل ته کډه کړې او وروسته کندهار ته راغله، خو په وروستیو کې د پاکستان د بلوچستان په کوټه ښار کې میشته وه او هلته یې خپل وروستی ژوند تیراوه چې د 70 کالو په عمر د زړه د ناروغۍ له امله وفات شوه. د لطیفې رڼا مورنۍ ژبه دري و، خو یو شمېر مشهور سندرې په پښتو ژبه ویلې دي. لیکوال او شاعر عصمت الله ظهیر وایي لطیفا رنا د افغانستان یو له هغو خورژبو سندرغاړو څخه و چې د خپل وخت په موسیقي کې ځانګړی ځای درلود.
لطیفا رنا واقعتا هم یو تکړه او بااستعداده هنرمند وه. هغه وخت 1955 یعنی چې په کابل کې کومې مشهورې سندرغاړې وې لکه پرستوس و افسانه سوه نایت سوه، دغه رنګه لطیفا رنا هم د هغه وخت یو پیژندل سوې هنرمنده وه او ډېر کیسټونه یې په افغان میوزیک سنټر میوزیک کابل کې ثبت سوي دي.
ښاغلی ظهیر وایي لطیفا رنا د کنداري هنرمندانو غلام رسول کوچک او بهادر سره هم ګډې سندرې ویلې دي.
کاظم شیدایي سره جوړه سندرې ویلې دي، دغه ټیم غلام رسول کوچک سره د افغان میوزیک جوړه کې سټ ویلې دي. دارنګه د کندهار شهید ځوان سندرغاړي بدر جان سره په سنټر میوزیک یو کې سټ ثبت کړی دی.
استاد عبدالرحمن رحمانی وایي لطیفا رنا د یوې هنرمندې کورنۍ غړې وه چې د افغانستان په اصله کلاسیک موسیقي کې ځانګړی ځای لري.
ډېر ډېر سریله آواز درلودلې، یعنی د موسیقي د هنر په لحاظ باندې دا ډېره موفقه ښځه وه. ډېر سریله آواز یې درلودې او بل دا و چې په هنري فامیل کې رالو سوې وه، په هنري جامعه کې یا په هنري فامیل کې رالو سوې وه. په همدې خاطر باندې هغه مجید تبله نواز یا تبله ژغونکی چون خراباتچی سړی و یا په اصطلاح دغه هنرمند و، نو په دغه لحاظ هغه وروزل. نو د دې آواز ډېر ښه آواز و او دا سندرې چې ویلې دي ډېر په لوړ کیفې ویلې دي.
ویل کېږي چې لطیفا رنا لږ کلونه د موسیقي په هنر کې پاتې سوې. هغې تر واده کولو وروسته د خپلو کورنیو مسؤلیتونو له امله د موسیقي نړۍ پرېښوده، خو د هغې سندرې او هنري میراث به تل د خلکو په زړونو کې ژوندی پاتې وي.
پوراپور کې مو واوریدل چې افغان سندرغاړی لطیفا رنا په کوټه کې د زړه د درېدو له امله وفات شو. د ډیورنډ کرښې پورې غاړه په خیبر پښتونخوا کې میشت یو شمېر افغان سندرغاړي وای په کډوالۍ کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دوی چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته دغه هېواد ته کډوال شوي وای د بېروزګارۍ تر څنګ د ویزو نه تمدید، د کورونو لوړې کرایې او د ماشومانو ناڅرګند برخلیک ته اندېښمن دي. زما همکار اکرام الله اکرام په دې راپور کې په پېښور کې د یو شمېر دغو افغان سندرغاړو ژوند ته تم شوی.
زیڑ مازی گرے پا پے خور کی دے بیا مو مخا میں
افغان سندرغاڑے سید اللہ وفا شل کال وروستا یو وار بیا د بخار ته پړوال شو. د دهغه سندرغاړو لډلی و چې په 2001 زیږدیس کال کې له پېښور ننګرهار ته ستون شو. هغه مهال تازه په افغانستان کې د طالبانو رژیم نسکور شوی او د حامد کرزي په مشرۍ د جمهوری حکومت پراتګ پر موسیقي لګیدل ټول بندیزونه پای ته رسیدلی وو. وای هیڅ فکر یې نه کاوه چې نږدې دوه لسیزې وروسته به یو وار بیا په وطن طالبان حاکمیږي او په سندرو او موسیقۍ د بندیز له کبله باړ کیږي چې کډه په سر یو وار بیا په تورخم واوړي.
خپل وطن مونږ ته ډېر سره کړه، ډېر عزت مونږ ته راکو، خپل وطن کې ډېر خوشاله وو او بیتا دا سوچ مونږ هیڅ کلم نه کولو چې مونږ به پېښور ته کډوال کیږو، به راتلو، به سندرو جوړولو ته به راتلو. خو په دې سوچ نه چې
سید الله وفا وایي له وطنه لریوالی سخت دی، خو په خبرې ناروا د ضرورت وخت کې روا شي. ما له ډېرې ناچارۍ نه یار تشا کړه.
یګیر می یادې یې دسړ خارا یا جلال بابا
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په سندرو او موسیقۍ بندیز لامل شو چې ډېری افغان هنرمندان خپل وطن پرېږدي. دوی ډېری ګاونډیو هېوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي چې اوسمهال د کډوالۍ له سختو ستونزو سره مخ دي. سید الله وفا وایي
تونځي خډيري زیات دي دلته په خبر کې ما او وطن کې قسمه غسالات دي او کومونه زمونږ دلته راغلي اقتصادي ستونزم شته دي او د بچو تعلیمات نه محروم دي.
نو موږي ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په وطن کې د خلکو په خادي کې سندرې ویلې او الحمدلله خپل کورنۍ ته نفقه برابروله. دې چې 15 اولادونه لري وايي په وطن کې ژوند نسبتا خو پردې وطن د میړو قدر کم وینه. په پېښور کې میشت بل افغان سندرغاړی او د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې پخوانی مشر رضوان منور هم د افغان سندرغاړو همدا ستونزې مهم یادوي.
د بچو د مستقبل مسله ده، تعلیمونه نشته دی، ځکه په دوی سره کارتونه نشته دی، په سرکاري سکولونو کې نه اخلي، پرایویټ ته د دوی وسه نه کېږي. اوس که زه تاسو ته ووایم چې مبالغه نه وي، نو دا درې څلور میاشتې په د هنرمندانو د موسیقۍ پروګرامونو نه وو چې دوی د هغې لارې نه بچو ته یو سر وړه ګټي.
خغلی منور دا هم ویل چې پاکستان ته ډېرې تللو سندرغاړو یو ان ایچ سی آر یا د ملګرو ملتونو د کډوالۍ له ادارې سره لویدیځو هیوادونو ته د وتلو کیسونه هم ثبت کړي، خو تر دې دمه یې ښکاره پایله نه ده ورکړې. د اروپایي هیوادونو غوښتنه کوي چې له پاکستانه د افغان هنرمندانو په وتلو کې مرسته وکړي. نوموړي په خبره د غیر رسمي شمیرو له مخې په تیرو دریو کلونو کې لږ تر لږه شاوخوا 400 افغان هنرمندان پاکستان ته کډوال شوي. په پاکستان کې بل میشت افغان سندرغاړی همت ګل افغان هم ازادي رادیو سره خبرو کې په یاد هیواد کې د افغان سندرغاړو د بیوزلۍ خبره وکړه.
الله گوا دے چې د گرمی لری د شپې نه لری کده شپې ولری د سار نه لری باټ شو د کور کرایانی قسم الله چې زمنګ د فنکاران سوګ د دوه میاشتو قرضداري سوګ د درې میاشتو چا باندې بیلونه شاړ دی.
نو مبلغ د افغان هنرمندانو د استوګنې د اسناد ستونزه هم مهمه یادوي. وایي کڅوم د پیښور ستري محکمې د افغان هنرمندانو سره د نرم چلند کولو امر کړی، خو په خبرې بیا هم ځای پولیس تنګوي او د قانوني اسنادو د نه لرلو لامل وخت په وخت هنرمندان زندانی کیږي او پیسې ترې اخیستل کیږي. د 2022 کال په جون کې یو ځل د افغان سندرغاړو په ننګه چې د پاکستاني پولیسو لخوا ځورول شوی او یو شمېر نیول شوی وو، د مفکوره بنسټ د مشر حیات روغانی په مشرۍ ځایي فرهنګیانو سندریز لاریون هم کړی او ویلي وو چې دوی پاسپورتونه لري، یونیکسیار او د هنري ټولنې ورته کارتونه هم جوړ کړي، نو که ویزه نه لري باید ونه ځورول شي. د طالبان حکومت په افغانستان کې په هر ډول موسیقي غږولو او اوریدلو پلاک بندیز لګولې. طالبان ادعا کوي چې په اسلام کې د موسیقي غږول او اوریدل حرام دي. دا مهال د افغانستان پر رسنیو کې موسیقي نشته او په یو شمېر ولایتونو کې د سندرو له اوریدونکو سره د طالب وسلوالو د تاوتریخوالي راپورونه هم ورکړل شوي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د تیر اگست میاشتې په شلمه ولسته د حساب ورکولو په نوم په یو غونډه کې وویل په تیر کال کې د موسیقي 22,328 آلات تخریب او لمنځه وړي. خود افغانستان د موسیقي ملي انستیتیوت بیا د طالب چارواکو د څرګندونی غندلې وی او په یو خبر پاڼه کې ویلي و چې د هیواد د موسیقي په بډای میراث او د خلکو د هنري او کلتوري ازادۍ پر حق تیرې ده. دغه انستیتیوت ویلي و چې موسیقي له پیړۍ ورایسې د افغاني ټولنې یو نه بیلیدونکي برخه ده چې د ټولنې په جوړولو، سولې او د خلکو ترمنځ د تفاهم په برخه کې مرسته کوي. لدی وړاندې د تیر میلادي کال د اپریل په 26مه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په افغان هنرمندانو اوسنۍ راغلې حالت غمیزه بللې وه. دغه شبکې له موسیقي لری زړونه د طبیعت په لور د افغان موسیقي غږونو تک په عنوان په راپور کې د افغان هنرمندانو وضعیت د اندېښنې وړ بللې وه. د تحلیلګرانو شبکې ویلي چې طالبانو د موسیقي له پلوه افغانستان په یو خاموشه یا چوپ هیواد بدل کړی. په پاکستان کې میشت افغان هنرمندان او سندرغاړي هم وایي چې په افغانستان کې د موسیقي نامعلوم برخلیک د افغان موسیقي پر ودې سویره غوړولې. دوی که څه هم د افغانستان د موسیقي راتلونکي ته اندېښمن دي، خو ناهیلي نه دي او د بدلون تمه لري.
یا مات دکلی ما شمان دعا کمینا اے وطن پخل پخ کل اخکاری چھ خلق نوی کنڈ والی وی طول کورونا یہ زمان پاتش وطنا یلا کمر گئی پبٹو اسپی در تک
لہم ڈیرا پور سرا دا خبری مجلہ ران غاڑو زحمت شبر اجازہ اخلم شدیوی
ربینا مینا واڑی ننگواڑی دادا پختن لیٹا بر پا
پتواڑی پور زنگواڑی دا د پختن لوی ټبر پتواڑی پور زنگواڑی
پتواڑی پور زنگواڑی پور زنگواڑی